سلامونه وخت مو بخیر د نننی خبرونه ډیر برخه د روغتي ژوند شمنی خبرونه ته زنګړی شه د زمګم کار رسدل لودی متصدق خبرونه وړاندې کړو سم خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیف ټیم راپور ورکړی چې د هغه پخوانی وسنوی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې د افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی تلویزیونی شبکې د یکشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې د افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل و. دا ټیم به د تحلیل د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. دا راپورونه له مخې د معلومات تلې امریکایي چارواکي او له یوې بلې سرچینې چې له موضوع خبره به د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په ایرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنۍ ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. دې سازمان پرون په یو خبر پڼه کې طالبانو غوښتل چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنۍ خپلواکۍ ته درناوی وکړي. خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابت نن سبا له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدلی شي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغۍ باندې اخته دي، خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي وو چې څه باندې 1.6 میلیونه افغانان له شکره کړیږي. پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، څنګه ځان ترې ژغورلی شو، او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه مستقیمه شمیره چې اړیکه ورته نیولی شئ، او که د اړیکې وس نه لرئ لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212 45 41. یوه د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې واتساپ ته هم اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو ښه پیاوړی وي تر څو ستاسو غږ واورو او د نورو اورېدونکو مخه هم دپ نه شي. دا شمیره ده 00420 012 00 011. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ، خو اوس ورځو باس پیلو. ډاکټر صاحب ملک زای سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې شکرې ناروغي ته ولې د شکرې یا ډیابت یا قند نوم ورکول شوی دی.
دا دی چې خپل شکره چې دا خوږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازو نه هم وځي. نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي، نو ځکه ویل کیږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي. نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې، نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړل شوی دی.
بله، او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري، که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پڅ کړي.
نو دین صاحب تاسو باید وایي چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده. یو ایت یو ټیپ یو، بل دا وایي ټیپ دوا، درې ته وایي ټیپ درې. پایل به کوم په دریم ټیپ باندې دا هغه شکرې ناروغي ده چې اصلا خپل شکرې ناروغي نه ده، بلکې یو بل عامل باعث دې کیږي چې د انسان شکره زیاته شي. چې دا دریم ټیپم چې ده دا خپل بیا ډول ټیپونه لري، چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا اته کنه مختلف ډولونه لري. دا یعنی د مثال په توګه وایم که یو څوک ځینې ګولې کانې خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي، نو دې ته بیا ټیپرې شکر ناروغي پیدا کوي. د بیلګې په توګه وایم کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولې کانې خوري، یا هغه رنځوران چې د فشار لوړ دی، د فشار د کټه کول دوپاره یو رقم دي چې د یو دواګانې چې تش مجاز سړي نه راوباسي چې هیدروکلوروتیاسید نومیږي، که دغه دوا د 50 ملي ګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي. یعنې دا انسان چې دی دی خپله د شکرې مرض اخته نه دی، خو دغه دوا باعث د دې کیږي چې د شکر پورته شي. بیا نور نو زخم ډېر نور علتونه ته مثال په توګه کته چې خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی، هغه ته پرسو پیدا شوی دی، نو دغه خو ناروغ نه شکر تکلیف نه، بیا هم شکر پورته شي پورته ځي، نو دا د کوم بل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي. راغلو دوم ټیپ ته دا هغه ناروغي ده نه چې تقریبا صحیح ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي، زخم ډېر چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده، د ماشومانو شکر ناروغي نه ده، بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي. نو د دې علت به وروسته راشو چې علتونه څه دي. او لومړی ټیپ چې دی ټیپ یو ده چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي، خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کېدلی شي، حتی 50 اویا کلنۍ کې هم یو ناڅاپه ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي. د دې علت بیا دا ده چې دې ته اوتو ایمون ناروغي وایي. د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده، د انسان دفاعي سیستم چې ده، هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې، او هغه پانکراس انسان خرابيږي او د انسان بدن بیا انزولین نشي جوړولی. نو چې انزولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی، نو په دې علت باندې بیا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټیپ یو شو. نو خلاصه به یې کوم ټیپ یو، ټیپ دوه، ټیپ درې. ټیپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي، ټیپ دوه زیاتره غټانو ته، او ټیپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو. واضح
بله. او تر ټولو عام په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼې شکر بوي.
نه دودین صاحب، ټول نړۍ کې د افغانستان په شمول دومره چې ده دا ډېر لوړ دی چې سړی ولی چې ټول بشریت لاس کوسلو کې په شکر وخته دی.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، ډېره ښایسته ډلبندي مو وکړه. یو بل بحث هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خوا ډېره یاده ده چې نه تر سترګو کېدله، یاده ده چې په افغانستان کې په اړه عامه پوهاوی نه و، یوازې مثلا په طبابت کې پیژندل کېده. دا د اوسنی عصر یا د نوې ټکنالوژۍ سره زیږنده یا د نوې مدنیت ناروغي ده او که نه پخوا هم موجوده وه، خو په افغانستان کې تر ډېره په عامه کچه نه پیژندل کېده.
لدین سه تاسو به وایئ چې بل شکا د پرمختللې مدنیت چې ده مطلب اوسنی نه داده چې انسانان پخوا چې به خپل د حج فرضیه به په پخوا ادا کوله، حج ته به په پخوا تلل، خو اوس په الوتکه کې ځي. پخوا به خلک کارو ته خپل هر بزګر چې به خپل پټو ته په پخوا ته، حتی ځینې بزګران چې دي حتی ما چې ولیدل خیر پټو ته ګاډي کې نه ځي، خو ګاډي پیدا شوي دي سړی په هلته ځي، نو د پخوا حرکات کم شوي دي. نو د پرمختللې د مدنیت واضح دی چې ډېر غټ لامل پکې شته د شکرې د زیاتېدو کې، خو اصلي علت نه ده. په دې برخه کې پخوانیو یو خبرونه کې ما ډېر مفصل خبرې کړې دي، نو نن به په لنډ ډول باندې وایم. د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه ډېر پخوا، یعنی 3500 کاله مخکې، مصري او یوناني ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په د شکرې په ناروغۍ اخته دي. دا غینه بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه مخکې، نو سړی باید وایي چې څه کم 3000 کاله مخکې، بیا یو هندي ډاکټر و چې دا غن نوم ششراتا، هغه په هندوستان کې د ګنگا سیند په غاړه، هغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته. البته شکارې ونه لیکل، هغه ویل چې ځینې کسان دي چې تشې متیازې ډېرې خوږې دي، نو دا غنه بیا ورسته د عیسی علیه السلام د زیږین نه لږ ورسته یعنی شپږ کاله ورسته یو بل انتي ډاکټر چې هغه نوم چراکا نومېده، نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو یو پیل یا یو هاتی چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی همدا غړمبېږي غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي. بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکر یخته دي چې دوبل چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیل په شان دي، د چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي، خوږې خپله یې لا اول ونه څکول، بلکې هغه ولیدل چې ته تش هغه ځي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې سختې ډېرې ورځي. من که وګورې که موږ خپل په خپل کور کې وګورې هغه ځي کې چې خواږه شی نه وي، نو ډېر لنډ وخت کې غومبسې ورته ځي، ماشې ورته ځي، مچان ورته ځي. نو هغه کسانو چې شکر یې پخوا به ډېر پورته وه هغې به چې تشې مجازې کولې، نو ډېر لنډ وخت کې به د هغوی مغازی کې تشې مجازې وې، غومبسې به ورتلې ورته. نو دا دی چې یعنې ډېر پخوا راهیسې دا د شکرې ناروغي معلومه وه، یعنې دا کوم د مدنیت زیږنده نه ده، بلکې مدنیت ورته ډېر سخت پکی والی د شکر اور ته ډېر سخت پکی ورکړه، همداسې زیاتېږي زیاتېږي. نو دا خبره لنډه کړم، یعنې څومره چې مدنیت زیاتېږي په همدغه اندازه حرکت چې کمیږي، مطلب مدنیت نه مطلب دا دی چې حرکت چې کمیږي په پښو خلک نه ګرځي، په الوتکو کې ځي، په ګاډو کې ځي، نو په دې اساس باندې شکرې ناروغي هم ورسره زیاتېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، مخکې له چې وړاندې لاړ شو اوریدونکي راواخلو، یو بل پوښتنه هم زه کوم. په افغانستان کې اکثره، البته اکثره نه، یو شمېر مېرمنې د میندوارۍ پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي، یا مثلا د زیږون پر مهال چې کله ماشوم زیږوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختلی یعنی له نارمل اندازې نه پورته شوی دی، دغه د میندوارۍ یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کومو ډولونو کې راځي؟ مخکې په ډولونو باندې تم شو، او دا هم موقتي دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي؟
لودین صاحب، دا چې دا مخکې مې چاته دا دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکر پورته شي. نو دا هغه لامل څه شی دی؟ امیدواري ده، هغه هورمونونه بدلیږي د انسان. په دې اساس دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي، یعنې همدغه مېرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای نو کېدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې دا یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنی ناروغي مطلب دا چې شکره پورته وځي، کله چې د امیدواري خلاصېږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکر همداسې کته کېږي او کته کېږي، بیا نو هغې نه وروسته شپږ میاشتې د شفات وروسته بالکل شکره نورمال وي. نو دا موقتي شده. یو بل شی باید پکې اضافه کړم،
مهرباني،
داسې نه ده چې هر مېرمن چې میندواره کېږي د هغې به شکره پورته ځي، د چا پورته ځي د چا پورته نه ځي. هغه مېرمنې چې شکره یې د امیدوارۍ په وخت پورته ځي، دې ته دا یو د خطر زنګ دی، دا یو چې دی قاصد دی مخکې د مخکې. نو دغه مېرمن ته په شک شل کاله مخکې خبر ورسېده چې مېرمنې شل کاله وروسته، که ته مثال په توګه دا دېرش کلنه وي، نو شل کاله وروسته یعنې پنځوس کلنه کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که سل په سلو کې نه وي نو اویا په سلو کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه مېرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې ټیپټو باندې به اخته کیږي. نو دغه مېرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکړي ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي، او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سر به خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تا ته د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ولادي وکړي روغ جوړ وي.
ډېر مننه. تاسو ستړي مشه، شکر ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب ملک زای تاسو خدمت کړئ، مهرباني.
قربان سم خدای خوشاله کړي. عبدالحد اتل ساسه مشنه اوریدم کې د هلمند ولایت څخه اوریدم د ډاکټر صاحب ته محترم سم دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریض خو په افغانستان کې اوس ځخینه اندازې زیاته شوې ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه باید وایم چې د سکین پرې ما غاړه د پربل غاړه مې چې اوس دی په خپل دلته نږدې وایي د ډاکټر صاحب ته پوښتنه کړو نو به ډېر شوی. خو خبره ده چې ما ته خپل دغه ویلې چې مثال زه دغه شکر مریضی سره ډیر وخت اختلاف په شکر مریضی باندې مدوی چې مثال د خپل زله اندازه مزل وکم بس د افغانستان ملاند لاندې کیږي نه پستنګی لري نو دوا کړی ده تقریبا پاکستان ته تللې دي دلته په کندهار ولایت کې دوا کړی ده وی تا غدا وا خرم یو ته برابر یم چې ما دا غدا مثال خبر خلاص سی بر تا غ مریضی دا سی دغه سی دغه سیم پازابی نو ډاکټر صاحب محترم سلمہ دا پوښتنه چې مثال دغه په اړه سپارښتنه وکي ابل ما خپل شخصي پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم څخه دا غدا چې د شکرې مریضی مثال د خبري په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غتان خلک پخ نه کیږي او څومره امکانات نشته افغانستان کې ستاسو مثال د خبري د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول چې دا غدا پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه د لوټین صاحب محترم
مننه دغه د ملګری یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی سین څومره د ځوان ده او کنا سین زیات دی
قربان سم سینه تقریبا دغه 15 کال څلور 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 15 کال دغه دغه لري سینده دغه سی دی
ښه ښه سلامات
دغه وزن څومره دی چې پینټ او ټنګر دی
وزن تقریبا دغه دروش پته مثال د خبري دروش پته کیلو دغه وزن لري
خا سلامات سه کور ودان اتل سه پختنه واخیستل شو لا ډاکټر سه بورس رانا پی واچي خپل سپارښتنه به درته وکي او بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی له سره به هم خبري وکړو ګورو چې کوم ځای نه اړي کني ولې د ستړي مشهیر وختیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشهیر خبرونه ته بخیر راغلی
خیر اوسه تم سړی مې څه تعالې دې شه په خیره جوړو راګه
و ډېر مننه کوم ځای نه دی اړیکې نه ولي او د شکرې په اړه څه پوښتنه لرئ
مننه خیر اوسه د کندهار ولایت شاولې کوټه کې نه اړیکې دی ودی نو دغه مې د مل مصاف څخه یې دې دغه وکم چې دا د شکرې په ناروغي کې دلته د مصاف شمه کې چې موږ مشته دغه باندې ژي یو فتغه په دې کې چې دا مریض چې ورته پیښیږي یو چې وزه مې زیاتې او دا دې دا یو په یو دغه چې شته من سره یې پی صدر سره یې نشي د ملما سم دا دغه چې پتا یې کې دې دا غره کې دا کومه تجربه دې ما مشته ته
خایا چا سره وای په اخته کې یا بشته من دغه سی ویل کې تر ډیره او به ګورو چې ډاکټر سیب سوای تاسو خپل سن متمره د آیا د کورنۍ کوم غړي یا تاسو خپل په ژوند کې دا سی شکر سره مخسوي تر اوسه
یا موږ خپل په پرانی کې دغه نو سر لور مونږ مشه پیژنو د ازمش په شیمه کې بس دغه خلک په دغه ناروغي اخته یې چې دغه تجربه موږ ته د بیان کې دغه چې دغه پیښیږي دغه ناروغي
ها حتما مې درته وایي او استاد خپل کاروبار مسؤلیت چه شهید څه کاروبار کوي
موږ کاروبار خو ټول موږ دغه دغه لورو بس دغه باغو کارونه کوو
دغه په بڼواله یا بسګری باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یوازنی چاره ده چې مخکې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخه نیسي د شکر د ناروغي یا هم د ډېر نور ځکه فزیکی فعالیت ورسره تړلی دی نو رادیو واوري هتمن به ډاکټر سره بیرته خپل نظر ووایي کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه ونیسي راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کوو اتل سره اړیکه نیولې و له هلمند او بیا هم له کندهار د غورور له شولې کوټ نه څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب
د هلمند او ریو کتل څه ته وایم چې ما خو مخ یاد اته چې د ماشومان او ته هم د شکر ناروغي په څه دي شي او دا هغه چې د ټیپیو دا چې ټیپیو د څه خطر دا کړه هغه ته بیا ګولې ګټه نه کوي هغه ته تش انسولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لاري پچکاري د لاري باید انسولین هغه ته پچکاري شي خو دا څنګه ده چې ماشومان ته ټیپیو نه کوي هغه ماشومان چې ډیر ترپ دي پیر دي چاغ دي حتی ماشومان ته هم ټیپیو ناروغي هم پیښیدل شي نو بل هغه خپل یو دوس یاد کته سین باغه لا نو هغه خپل نو هغه ول چې د سې دوش په ته شاو خاطه کیلو وزن لري او دوش په ته ډیر وزن نه دی اصلا خبره ده چې خپل څومره چک دی او کوم هغه یو جکس انساني بیا دوش په ته کیلو نو وزن ډیر کم دی نو د ښکاری تکاس دنګر شي نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته دي لوړې به سره پوښي چې دا چې بیاو دی چې توره دی نو دا یې فاصله دنګر ښکاری نو دنګر ته ډیر وخت کی چې بیاو وي خو چې بیاو بیا ولېون دختي نو راغله دا ودا دا نه غوډه به هم چې تو نه دی نو هغه چې کله چې ګولې اخري خې چې ګولې ونه خې په خنې دا هم داسې دا د شکرې ناروغي چې دا غوښ علاج نه لري لکه 25 کلمې باندې چې یو څوک ته د 25 کلمې التهابي شوی ده یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه ماته شوی ده هغه عملیات کا بیا نو ټول عمر دی بیغمه شو د شکر ناروغي د بندیز په میخونده د نه ده غوڅ علاج نه چې غوڅ کومه ته نه خوځه کا بس بیغمه شو د شکر ناروغي لپاره هغه ځینی لارښوونه پکاري لارښوونه هغه ده چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې وروسته وګي ګور وزن باید کم شي ته یاد کړه بل دا ده چې ځینې کسان چې دي سره دي ڈنگر دی نو دا پختنا اس نو زمنگ دا کندار دا شاولی کوٹ دا وریدون کو پختنا وا جو آیا دا رشتیا دا دا چاخو خلکو دشتمن خلکو ناروغی دا دا ویم چی تر دیر برخو زکر دیر خلک چی دی شتمن چی دی دا غوی وزن زیاد دی خود اسی دا چی زلکا دا بدا مرغا بیوات لخلک هم یو پیدا کیگی چی وزن زیادی بیا بل دا دی چنی کسان دی چنی وزن زیاد نده شتمن هم نده بیوات لده وزن کم ده دنگر ده بیا هم چی دو ورطا پیدا کی ده شی دا مانانه لی چی صورت دنگر ده چی دو ناروغی انشکر ناروغی ورطا پیدا نشی حتی دنگر رو تام پیدا کی ده شی آغا دیر ایسی تاسی داری نو کچه تا دیو چا مور و کار دوارا ده شکر پا ناروغی اختمو نو ده دی چانس زیاد ده او یا پسلو کی چانس ده چی دا کس ده شکر پا ناروغی اختشی نو دا کسان تو ویم نو دوی سرا بیا نو بید دوا بلم رست نشی که زکر دنگر دی اتیاد کهی درشتمن ندی چه هر رقم چه این بخوری نو نو تشه او دی یا غیر دینه که بید دوایی چه تاسی گله او خوری یا که حرکت بله. وزی ده برخه که بیورست ره شو حرکت
و کور ودن و ده خوراکو پا برخه که بیورست تم شو چه خوراک پر چکر علاوه لدیر نور و ناروغی و سره هم که چرت کنترول سی مرست کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې راځي چې یو بل اوریدون کې واخلو چې منتظر پاتنه شي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادې رادیو نوري.
السلام علیکم وروره څنګه په خیر
و؟ علیکم السلام ستړي مشي کوم ځان ماړی کني ولې
مننه محترم اسدلال الدین صاحب محمد اشرف افدوز د کندهار ولایت د ټلیفون په کرښه
حق دوسه مهرباني وکړه کندهار نه بخیر راغلی مخکې بل اوریدونکو شاولی کوټ نه اړیکه نیولې و تاسو د شکر پاړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم محترم میلمه صاحب ته چې ما ټول اوریدونکو سلامونه وایم را به سمه موضوع ته محترم اسدلال الدین صاحب موږ خو ستاسو خپرونه په ډېر مینو اورو او ډېر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته ښه ښه خپرونیم جوړوئ. یو شی به د راډیو په اړوند درته وایم چې ډېر وختونه یعنې د ورځې د دوو بجو څخه ستاسو راډیو ډېره ښه صفا وي او دغه ټیم باندې ډېره کښته وي نو کله کله پر ستاسو نشرات موږ هلته نه سو اورېدلی چې داسې یو توجه وسي نو دا به هم ډېره ښه خبره وي. بل به لکه څنګه چې میلمه صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مریضۍ خو صنعته شته زموږ یو غریب و زموږ دوست و له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یا یو نیم کال دوو کالو پورې ډېرې تداوونه وکړلې خو له بده مرغه وفات شو. زه د میلمه څخه فقط پوښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړي باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوي څنګه کول کېدلی شي چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یعنې معلومات چې راسره کړي دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د راډیو ډېره کښته صلی الله الدین صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د راډیو د لارې راکړي چې دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي د هغه مخنیوی څنګه نیول کېږي. نور نو وخت اورېدونکو ته پرېږدم محمدي صاحب ته هم ډېر سلامونه وایم.
نور ودان ډیره مننه وطن دوست صاحب اړیکه نیولې وه حق دوست صاحب له کندهار نه مننه. مخکې ډاکټر صاحب د شکر په ډولونو باندې تم شو خو دغه بل اړخ د پوښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکړي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچوو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لاند به حق دوست صاحب ته څه ووایې بیا به د شکر په لومړنیو نښونې خانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نښونې خانې له ځانه څرګندوي؟ مهرباني.
تاسو ته د دوه وروڼو کې چې ته د یو چا ناروغي د دوم شکرې ناروغي وي هغه د برزخ ډیر حرکت وکړ د حرکت 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 د چې څومره حرکت دی په خپله باندې مستو وکړو چې ته چا باندې بیا بل حرکت نه غیر غذا مهمه ده چې تر کوم غذا او فایل چې اوس په لند او باندې وایم چې دا ډوډۍ باب او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي دغه شی نه وریجې او ډوډۍ باد او کچالو دغه شی نه د انسان شکر پورته کوي نو دې برخه کې به هم وروسته لږ څه زیات وغږیږو نو دې کې د لږ څه سپما وشي او ډېر حرکت نه ده که چېرته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغې ته به نو رقم رقم ګولۍ ګانې دي چې درې څلور رقم دي نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولۍ چې هغه د ټول نه ارزانه ده کفایت کوي که چېرته به کوم وخت بیخي نو حتی درې رقم ګولۍ ګانو هم کفایت نه کوو هغې ته به نو پچکاري پکار ده رام الدین صاحب ستاسې د پښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي دې کې باید بیا پښتنه وکړم چې د کوم ټیوب د ټیوب یو یا دوه د ټیوب یو چې دی هغه چې دی ډېر په ګړندي ډول باندې پیل کېږي هغه څنګه رقم پیل کېږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي زده کوونکي دي دوی په لنډ وخت کې داسې کېږي چې ډیسټري په ښوونځي کې هلته سپورت سم نه شي کولی د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي یعنې کنسنټرېشن نه شي کولی درس ته یې پام نه وي او تشې متازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت ډېر لنډ وخت کې په ورځو کې په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي نو یو میاشتو کې دا ښکاره کېږي چې دا هلک خوراغ نه دی نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور او پلار خپل اولادونه لیږي چې زما اولاد باندې څه شی شوی دی نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې هو دا خو رښتیا د ټیپ یو ناروغي ده راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته په کار دي په قرار قرار همداسې مخکې ځي 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 په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نخندخانه نه لري ما خپل رنځوران لیدلی دي چې ماته راغلي کوم بل علت لپاره د چا سر خو کېده او د چا پخه خو کېده ما یې شکره کتلې چې کوم کتلې مې نه شکرې پورته ده 200-250 ملي ګرامه د دوی د شکرې کچه وه دا مې نو ته د شکرې په ناروغي اخته لري دا د ستاتیک معاینات دا نه مې پوښتنه کوي چې داخله خاني تا کې د ستړیا دا شي نه وي نه نه هیڅ شي نشته دا نو ته وخت په تیریدو سره کله چې شکره پورته شي پورته شي به نه نه خاني راځي لومړنۍ نخه د خانه د شکرې اول دا دی چې سړی تګي تګي ولې ځکه تشې متیازې کوي نو لومړنۍ نخه تشې متیازې کوي چې دا هم داسې تشې متیازې ډېر از دا ته لږ دی دا چې پوښتنه کوم چې څنګه اوبه ډېرې شي نو خود داسې کوم چې متیازې چې ما بدن نو اوبه نه وچې شي دا څنګه دا متیازې کوي نو لومړنۍ نخه هم دا چې سړی تشې متیازې ته ډېر وزي او تګي او نور وروسته اڅونه چې مراد مخ کې دي په نور نخې پیدا کیږي چې دې مخې کې باندې څه وسته وي
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ او به تاسو خبره فکر کوم پریشو مهرباني دا مور کې ډاکټر صاحب
ما قصدن دا مور کې چې ما دې برخه کې وروسته به اضافه وکړم دا نه 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 ولي چې څنګه دا څه متیازي او نور نه به وروسته راځي چې هغه به تک لیکټور وروسته به وکړي
ښه ښه یو بل لږ فکر کوم دا اوریدونکو کې اړیکې نه وځکه ما فکر وکړ چې کومه به تخنیکی ستونزه به په حال ورزو اوریدونکو ته د اوریدونکو چې استودیو سره وصل دی غږ به وورو چې څه وایي ستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنې پروګرام اوري
السلام علیکم محترم تا استاد محترم میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله السلام علیکم استاد د ایمی همکار او اوریدونکو چې تو خیر د ابو ولایت شاجویل ول سوالی
تو خیر سه ستړي مشه خبرونه ته د شکر پاره باندې پوښتنه لری مهرباني
بله استاد خبرونه مندنی صفد ول سپور نیو څه مشکلات نن لري بندیزی و اخلاف سیخو پس پا و شپات دول ناری داری که خدای جو که استاتی پا تنکیز مردت خواستی تا لبای کوای است سی اولان بس پا و سر پا عالا کنی با مردی مشکل اخلاف شو نو مر براسو محترم دکتر صاحب دخوا اول کو داری رشو موضوع او شو داسی مریضی تاسی که کلی داسی پرو کېږي چې هغه تقریبا بیخي ډېر خلک په شکر د باندې اخته دي. دا زموږ دوستان نږدې وطن خلک اکثر د شکرې مریضي لري. خو زما له محترم ډاکتر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې یو څوک مثلا په شکر باندې مصاب یا اخته نه وي، آیا د هغه دپاره خواږه شیان خوړل لکه بره و نور داسې خواږه مواد د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او که نه ګرځي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل مابین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري؟ نو دا زما دوې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان ته صاحب ډېره مننه په زړه پورې پوښتنه وې. سلامات اوسئ. چې اړیکه مو نیولې وه ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو چې تاسو ته دا پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
توخی صاحب، لومړی پوښتنه، آیا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته نه دی هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغي پیدا کېدای شي که نه شي؟ زه وایم چې که چېرته څوک د اعتدال نه کار واخلي، اعتدال نه مطلب دا دی چې د حده ډېره خوږه ونخوري، د حده ډېره میوه ونخوري. پخوا چې و ډېر کلونه مخکې، شل دېرش کاله مخکې ویل کېده چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک یې په خروارو مخوري خوري پروا نه کوي. خو اوس ثابته شوې ده چې میوه هم چې ده دا د ځیګر زار دی، یعنی میوه هم چې بې اعتداله وخوړل شي هغه د سړی ناروغي پیدا کوي، حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولې تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي. نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسوم ځواب کې هغه دا دی چې که یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی که اعتدال نه کار واخلي، نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته؟ که چېر په شرط دی چې هغه د خپل ارث ته خوا ویراثي ډول باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې وي، دا یوه خبره شوه. بله پوښتنه ستاسې دا وه چې آیا د شکرې ناروغي او نورې ناروغۍ لکه د زړه د وینې فشار او د زړه ناروغۍ سره تړلې دي او که نه؟ زه وایم چې سل په سلو کې تړلې دي. کله چې د شکرې کچه په وینه کې زیاته شي، شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ دی. که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذه واخلو، د کاغذونو باندې یو ځای کې بوره واچوو، ګړه واچوو، یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیخو چې ګورې یو ساعت په تیر نه دغه ګړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي، یعنی دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري. یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده، کله چې د شکرې کچه زیاته وي دا معنا چې د ده وینه دومره سلیخناکه ده چې د ده رنګونه بندوي. نو کوم رګونه؟ هغه رګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي، او هغه رګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي. نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رګونه چې دي هغه نري نري رګونه شته، لومړی هغه نري نري رګونه بندېږي او د انسان بدن کې هم نري نري رګونه چې دي هغه بندېږي. کله چې رګونه بند شول نو د وینې فشار ورسره پورته ځي، او د زړه رګونه چې بند شول هغې سره بیا د زړه ناروغۍ چې هغې ته موږ ته وایي د زړه سکتا یا د زړه درد چې سړي ته هم پیدا کېږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کېږي. نو خلاصه یې وایم چې هو، شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده، ما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لغه خپل نورمال اندازې نه. یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بې وزلي حاکمه ده، خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کیږي، تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده، اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړیږي ډاکټر صاحب چې که چیرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
د دین سره تاسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړه، د شکره چې ده په انسان په وینه کې، د انسان په وینه کې لکه سریخ خوند ده. نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني بند شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او شکرې لوړه ده، هغې ته د سر د مغزو چې وایي ستروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه لرې مخزوم لږ څه قطع شو سترګو ترې شو. د انسان که چېرته ډېر وخت د شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې ړندېږي د انسان. که هغې نه لا پسې ښکته رهي شو د انسان غاښونو ته وریو ته لاړ شي د انسان وری خسا کېږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاښونه پاک نه کړي د هغې وری خسا کېږي بې له شکه. خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې وری ډېر زر خسا کېږي. نور به کتلی شي د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدی شي چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتی یا د سټروک لامل کېدی شي. هغې نه که لا پسې لاندې کتلی شو د انسان زړه رګونه بندېدی شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کېدی شي. که نور لا پسې کتلی شو د انسان پښتورګې هغه بالکل د منځه تللی شي او که نور کتلی شو د انسان په خېله باندې تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللی دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید پکې وګوري. که څوک بېوزله دی هلته په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېږي کېدای شي په کور کې مسیان اوسي اولادونه اوسي کړوسیان هلته اوسي د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ای مسیح ته وګوره زما پخې څه رقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنا چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې دی خپل خاصیت له لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې د انسان عصب چې دی دا حس بیا نه لري چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پخیلوسه چېرته ګرځي که په پښو کې میخونه ننوځي خیخې ننوځي د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته په دې رسېدلې اروپا کې ځینې کسان راغلي پښې مې کتلي چې پښو کې حتی یو شی ننوتی دی دی بیا پرې خبر نه و. نو افغانستان خو څه کوي ځکه چې ډېر خلک بېوزله دي حتی ځینې کسان بوټان نه لري. که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دوی کېدای شي چې په پښو کې ګل میخونه وي خیخې وي حتی تیږې وي دی به پرې خبر نه وي. نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هنداره نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي. نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نو د پښو رغول بیا اسان کار نه دی. خدای دې تانه بیا دینه فلاته.
بله و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غاغوري یا هم روسه زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پانه باندې ګوري که چیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته ځکه د شکر ناروغي که چیرته درملنه ونه شي نو له سر تر پښو د بدن ټولې برخې زیانمنوي. یو بل بحث ډاکټر صاحب دغه د جنسي اړیکو دی آیا په دوه باندې هم اغیز لري کنه او بلکې چیرته مور په شکر باندې اخته وي آیا دې ته د ماشوم راوړل هم ښه کار دی یعنی ښه توصیه ده ورته که نه رتبي پلوه باید دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام ونه شي طبابت دې برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
لودین صاحب ساتي ورسته پښتنه په لومړی ځواب هغه دا دی چې یو مېرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده نو امیدواري دا معنی نه چې دا باید امیدواره نه شي. ولې امیدواره کېدای شي خو د دې شکره باید کنټرول لاندې یعنې دا چې بالکل نورمال باید اوسي. نو د امیدواري په وخت واضح ده چې کولی ګټه نه کوي او حتی تاوانونه رسي ماشوم ته هغې ته بیا انزولین یا پیچکاری په کار ده تو پیچکاری لاندې. نو کله چې یو مېرمن وي د هغې شکر بالکل کنټرول لاندې وي یعنې دا چې بیخي نورمال شي وي د پیچکاری د لارې به هېڅ کومه ستونزه نشته امیدواري کېدلو ته او اولاد ته هېڅ رقم تاوان نه رسېږي. بیا او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدواره شي او شکر یې پورته وي د هغې تاوانونه بیا زخت زیات دی. اولادی چې هغه کېدای شي ناسالم دنیا ته راشي اولادی چې د وزن یې دومره زیات کېږي خپله د اولاد وزن چې حتی د مور د خېټې وتلی نه شي د هغه ماشوم چې مور یې په شکرې ناروغۍ اخته ده سر یې ډېر غټېږي غټ سر داسې نه ده چې مغزې کېږي او ډېر هوښیار دی نه بلکې هغې که حتی داسې فکر وکړي چې اوبه لکه ټنډې چې اوسي نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه ده نو په دې اساس باندې امیدواری وخت کې ډیر لازمه ده چې د ډاکټر ته کنټرول لاندې د یو میرمنې شکر باید بالکل نورمال وسي. او لودین صاحب
هو مال په جنسی اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري، خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسی پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي.
د میرمنو جنسی اړیکې په عمومي ډول باندې هو ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي، حوصله یې لږه وي، بې خوبه وي او تش متیازې به ډېر ورځي. هو خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره فرق توپیر لري. نو ته ما ته ځینې رنځوران راغلي دي، لومړی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم ده زما دا جنسي اړیکه خانه د سره ته عمر یې ډېر نه ده، داسې پنځه څلوېښت شاوخوا ته د ځینې رنځوران ما ته راغلي دي. نو د هغوی مې چې کتلي چې رشته بیا پوښتنه مې کړې چې ولې دوی وایي چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده. دا علت ده وایي هر څه چې کوم بدن مې ویښېږي نه ځان مې ویده ده. نو هغې نه بیا پوښتنه کوم ته چې کله چټک ځې آیا دا چټک تک څنګه ساختلی کی کنه؟ وایي ولو ساختلی یم. وایم چې نه ته په زینو خېږې. وایي نه په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختلی نه شم. او بیا ورته وایم صبر کړه ستا شکر به وکړو. نو چې ما شکر یې کتلې ده دغه کسان چې لومړی هېڅ د دې شکر یې هغې نه مخکې چستی وي نه دي، یا د یو څوک د جنسي اړیکو دپاره ماته راغلی هغه چې مې کتل شکر یې جوړته ده د زړه چې د ګراف چې وخت وي بل دا ده چې هغه ته چې حتی ته په بایسکل باندې د کېنارې او د هغه د زړه ګراف چې وخت وي چې وګورې دا ته یو سل پنځه ویشت واټو ته نه شي رسېده ساختلی کېږي. نو دا به ووایم چې وو شکر یې ناروغي چې دا څنګه چې مخکې مې یاده کړه د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالي برخي رګونه هم سلیختیږي. نو په دې اساس د انسان د تناسلي حالت چې ده د کله شپه چې شي هغه داسې ویده وي نارینه هر شی چې وي کې هغه راویښېږي. نو بل دا دی چې دغه یو ډېره مهمه نښه ده یو چا دپاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي د ده د زړه معاینات وشي ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کېږي خو د زړه په وجه باندې سړی مړ کېږي. نو دا باید ډېر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي د زړه معاینات وشي داسې نه چې خدای نه کړه د زړه ونه پرېږي. یعنې خلاصه به وایم چې هو شکرې ناروغي چې ده جنسیت باندې ډېر اغېز لري او په عینه وخت کې بیا په زړه باندې هم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی چې لګي دغه د درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو کڅه هم لاندې اشاره وشوي چې په دارو درملو باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا مهمه په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري آیا په ګولې باندې کنټرولېږي او کنه انسولین ته اړتیا پېښېږي. په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب داسې اندېښنې هم وي چې ځینې کسان چې مالی دل چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي داسې فکر کوي چې دا یې وجود ته زیانونه اړوي. البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقص هم ولري. د ګټې تر څنګ د شکر ناروغیو باندې کتام شو دغه څون دوامداره دوا ده دوامداره درمل دي د دې دارو درملو ګټي څه ډول دي او زیانونه هم اړوي کنه خصوصا د انسولین په برخه کې کراشو.
نو دین سر تاسو ګورئ چې د ټیپ یو ناروغي یوازې نه علاج هم د انسولین دی بل چاره نشته. د ټیپ دوا ناروغي د پاره اوس په یو څو دقیقو کې به شروع کوم. راغله د ټیپ دوا لپاره اصلي لامل پکار دی چې څه علت باعث دې شوی چې د یو چا د شکرې ناروغي ده هغه علت یې کړه د منځه لاړ بیا شکرې ناروغي هم د منځه دي. د ټیپ یو لپاره هم وویل چې دا د بل چاره نشته هغه باید انسولین پیچکار کړي. نو د ټیپ دوا لپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن یې څومره دی. که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي کته کې وزن. یعنی دا چې د یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن دی د هغه ونه ده نو هغه باید سل کې نه وباسي پاتې شو اویا. نو باید اویا کیلو نه د وزن باید پورته نوسي. بل دا دی چې که څوک غواړي چې لا پسې وزن خشي دغه او خشي نو باید اویا نه ماته لس پسه لوکې نور هم وباسي چې حتی پنځه شپېتو درې شپېتو شاوخوا ته. نو دا به ډېر په دې اساس باندې دا لومړی قدم شو. دوم دا چې د شکرې دپاره بیا حرکت پکار دی. دا څومره حرکت پکار دی په عمومي ډول ویل کېږي چې لس زره قدمه ورځې لس زره قدمه نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نه څه شپږ کیلومتره لاره ده باید سړی باید وګرځي نو دا دی چې زوړ او ځوان نه هغه کسان چې عمر یې د پنځه څلوېښتو نه اوښتی دی او شپېتو شاوخوا کې دی دغه کسان ته بیا په رښتیا لس زره قدمه یا دا چې د نه زیات قدمونه پکار دي او هغه کسان چې د شپېتو نه اوښتی دي عمر نه یې که ډېر نه شي کولی نو شپږ زره قدمه ورته کفایت کوي دی باید وګرځي راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه مخکې لږ ډولباني وایه د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی وریجې داسې شکره پورته کوي چې سړی ته به ګورې خوړلې به نه یې چې کار به پورته شي وي سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی چې دي سپینه ډوډۍ زار قاتل دی شکر یې داسې پورته کوي چې کتلی به نه شي څومره زر پورته کېږي او داسې نه ده چې توره ډوډۍ نه پورته کوي خو د سپینې ډوډۍ په مقایسه باندې زیات او سپینه ډوډۍ بیا نور توان هم لري چې قبضیت صحیح ته پیدا کوي عمدا رقم دې نه غیر چې وګوري کچالان هم پورته کوي میوې هم د انسان شکره پورته کوي نو هر شي کې بیا اعتدال پکار دی راغلو دا چې کوم خوراکونه وخوړل شي که څوک وږی دی نو په ځای دی چې د لږې وخت کې چې غرمه نه ده شوې نو دی پاسېږي کلچې یا د شی نه خوري هغې په ځای داسې یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکر یې پورته نه شي هغه به تشه ده که څوک بزګر دی حویلۍ لري په کور کې ملۍ لري او ملۍ ته د یو پنځه شپږ دغه مړۍ مړۍ خپله د ملۍ وخوري شکر یې پورته نه ځي که څوک ګازرې لري په کور کې هغې باندې هم پورته نه ځي نو که څوک پیپر لري هغه وخوري نو دغه خوراکونه د لارې هم سړی کولی شي چې په شکره کنټرول کړي راغلو که چېرته نه حرکات او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول دپاره بیا نو توا راځي توکانې بیا مختلفې توکانې د ټولو به نومونه نه اخلم ځکه چې کله کله بیا اعلان کړي یو دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا اسانه ده لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده چې هغه د پنځه سوه میلي ګرام نه هلته پیل کېږي هغه بیا زیاتوی شي چې ماکسیموم یعنی اعظمي اندازه تر درې زره میلي ګرامه پورې رسیدی شي یو ځل بیا باید ووایم هغه کسان چې حرکت نه لري ګولې خوري زه باید ووایم چې ما یاده کړه چې سر ملي ګرامه بتومین کېدای شي چا ته کفایت وکړي خو یو قدم معنا لري چې یو ملي ګرام بتومین سره نو که څوک زر ملي ګرامه بتومین وخوري که د دې زر قدم ووایي بیا ګولۍ ته یې ضرورت نشته نو په د شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت سپورت ډېر ډېر مهم شی دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو په دې هیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یو برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات په باسکل باندې وګرځي کنه قدم وهي او که چیرته د جیم ته د تاګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تاګ امکانات وي هلته لاړ شي یا هم نورې لوبې وکړي یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ما تیروي کوشش کوي څلور ساعتونو کې نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې یا حداقل شل دقیقې فزیکي فعالیت هم ځانګړی کوي اوریدونکي راخلو سټوډیو سره وصل دی منتظر پاتې دی سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري
السلام علیکم صلی الله علیه جن صاحب اسامه ده هلمند کجی کی صدر سلام
که اسامه لکه جکی نستنی مشی مهربانی
و دیر منان لو جن صاحب تاسو خو میاو غشتن دار چ پراتلم کو خبرونه کی د مرګه فمارزه باندې ورځ دوه غیر را وسم خبرون مطلب ته ډاکټر صاحب شتن پښتن دار د نه چی د کوټی کار یانګه پمزو چی کار دا څومره د مرګه فمارزه کی د کومش راوستای سي او بل د غوا مسکې شیدې یا کورت یا شلومبې دغه د غوړو په باره کې یعنی دا د غوړ څخه پیښېږي که څنګه او دغه څونی د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي دغه مې پوښتنې وې
ښه اسامه تاسو خپله څه کاروبار کوئ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې او که نه کوم بل کار باندې لګیا یې
وزه خو د دهقانۍ کارونه کوم دا پنځه کې د زراعتي کارونه کوم
ښه د کورنۍ کوم غړی مو انشاءالله چې شکر یا ډیابټ نه لري
یار نران خو نه دي کاخته شکر دا ښځینه لا چې ډېر وخت چې ډاکتران ته ورسي یو وایي مورکا ده بل وایي شکر ده بل وایي چېشته خو داسې چاخ سړی په موږ کورنۍ کښې نهسته چې د شکرې مریضې واخلي نور داسې په کلي کښې شته چې وایي دا شکر ده هغه ډېر بې اندازې چاغ یې شناخته وکړي مهم ته
ښه کور ودان مننه خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان حتی ډنګر کسان حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي ښه ده چې که چېرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده ښه ده چې تعقیب سي بله معاینه یې وسي بله معاینه یې وسي که چېرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب ته به وار ورکړو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کېږي کله ناکله چې په ځینو کورنیو کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي نظر نباتي ته د شیدو مستو یادونه هم وشوه ډاکټر صاحب دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ځناورو غوا خوسي د دوی د غوړ چې دی زار قاتل دی نو دغه دومره ناروغ دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدای شي حتی د مغزو ناروغي به ورته پیدا کېدای شي نو څومره چې څوک کوی شي باید د څارویو د غوړ چې دی په تېره باید ووتم کښې چې ډېر کسان ډېر مینه ورسره لري هغه لم سره ډېره مینه لري پسونو لم دا چې دی زار قاتل دی نو دې نه باید ډډه وشي پوهېږم هلته بې وزري زیاته ده خلک همدغه استعمالوي خو به دی چې د اوبو په اوبه واچوي خو دغه غوړ باید وني چې دا ډېر ناسالم شدی راغلو د غوښې برخه کې نو که چېرته یو څوک د غوښې نه دا غوړې وباسي بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې غوښې بیا هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شدی که څوک غوښه خوري نو خو به دی چې سپینه غوښه وخوري سپینه غوښه څه شی رقم ده که تاسې د غوایي او د چرګ یا د الوتونکو غوښه وګورئ یو بل سره فرق لري د چرګانو غوښه چې ده باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي هغه څه چې به غوښه پاتې شو هغه چې وګوري شته هغه سپینه ده نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته د غواو غوایي او د پسه غوښې ته راغلو دې ته برخه کښې ته د غوړو برخه کښې ده نو د غوړو برخه کښې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړېږي نو هغه رقم رقم دي چېرته څوک د خون یا د زیتونو غوړي وګوري دا ډېر ګټور شی دی یو وخت کښې مونږ خبرې کړي وې د کولیسترین د وینو غوړ برخه کې سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي کېدای شي کولیسترین هغه ټیټ شي په غوړو کښې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن یو کولیسترین دی یو تری کلسراید ورته وایي ځینې رنځوران ما خپل لیدلي چې د هغوی تری کلسراید حتی د زرګونو نه پورته ښه دوه زره درې زره څلور زره ملي ګرام په دیسي لیتر ته د هغوی تری کلسراید پورته شوی ښه هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کته کولو ته دې ګټه نه کوي هغوی ته څه شی ګټه کوي د کبانو یا د ماهیانو غوړ ورته ډېره ګټه کوي نو هغې باندې سره دي چې خپله غوړ دی د انسان د بدن غوړ کته کوي فکر وکړي غوړ غوړ کته کوي هو دا خبره غلطه نه صحیح ده همدا رقم د خوان یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کته کوي همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو هلته بې وزله خلک هم زمونږ د شړشمو ته به شاید توان ولري دا ګټور شی دی او د لمرګل چې دی دومره ګټور نه دی لکه زیتون او یا شړشم خو اقلا د حیواني نه بیا د لمرګل تیل هم ښه دي نو وروستۍ پوښتنه به رای شم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دي بلکې د شیدو د لارې دي دې کې څه تاوان نشته منتا دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي نو عادې د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي خو دومره ناسالم شی دا نه دی یعنې شیدو د شیدو غوړ غیر صحي شی نه دی
بله کور ودان د شیدو له غوړو یعنی په مجموع کې له شیدو نه او دغه راز له کوچو نه استفاده کولی شئ خو تعادل به پکې په نظر کې نیسئ اما ډاکټر صاحب چې څنګه یادونه وکړه د پسه غوښې خصوصا لمې تر ډیره لطبی پلاوه نه توسیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته ارتیانه وی استفاده ترونه سی خده. یو اوریدونکو یې راخو چې منتظر پاتې دی، بیا به روسای اوریدونکو بیا خبرونه سره پای ته رسو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا آزادۍ رادیو نوري، مهرباني خبرې
خیرت
او مهرباني غږ مراد ستړي مشه
خیر چې لکه تاسو جوړ خیرت
و ډیر مننه. سلامات سې کوم ځای نه ماړی کني ولې او د شکرې پاړه باندې څه پوښتنه لري؟ مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړي. فکر کوم دا غوریدونکو بیرته زموږ غږ نه لري، د سره به مخه وکړو ځکه چې د خبرونه هم 15 دقیقې پاتې دي بحث سره راټولو. مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله، راځي چې بحث ورو سره راټول کو. ډاکټر صاحب، تر دې ځای پورې چې راورسېدو د شکر علایم مو ویلې، نښې نښانې مو ویلې، او دا مو هم ویل چې د هر عمر لرونکي کسان ممکن ورسره مخامخ شي، خو هغه دویمه بڼه یې په ټوله نړۍ او په افغانستان کې عامه ده چې هغه بیا دوامدار درملنه غواړي. اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغي باندې اختره شو؟
نو دین صاحب، ته شکر ناروغي د پر سړې باید اول پوښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کې، ته چا مور او پلار او پوښتنه وکړي چې آیا زما مور او پلار د شکرې ناروغي باندې اخته وو که نه، که د چا مور پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي، نو کېدای شي چې هغه ته شل په سلو کې د شکرې ناروغي پیدا شي. که د چا پلار اخته وي، نو کېدای شي هغه ته څلوېښت په سلو کې احتمال دی چې هغه د شکرې ناروغي باندې اخته شي. او که چېرته بیا مور پلار اخته وي، نو دا به کېدای شي اویا په سلو کې د ته د شکرې ناروغۍ احتمال شته. نو ساده پخنه باندې ځای ته وکی سړی باید وچې لیلی چې زما سیاه د شکرې شته، زه باید پام وکړم تشته پام وکړم په ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دیشو نه پورته کیږي، څلوېښت ته رسیږي، نو په اروپا کې خدای سره چې 50 کلنه کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغه ته وایي چک وایي، ان د 50 کلنه عمر نه چک، هغه کې د شکرې ناروغي معاینه حتمی یو برخه ده. نو هر 50 کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسیږي افغانستان کې باید وخت نا وخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکره کنټرول کړي. که چیرته بیا داسې وي چې د هغه شکره په شک لاندې وي چې یاره د ده شکره کیدای شي مخکې د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ با په ډېر نخرې، کلچې به ډېر نخرې، کیکونه به ډېر نخرې، وریجې به ډېرې نخرې، کچالان به ډېر نخرې او حرکت به وي، نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې حتی بې د دوا د ته د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، او بل پښتنه به داسې وکم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي، همدا مهال زموږ استاذ هغه غوري دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقي په خپل بدن کې، دوی ته څه کول پکار دي ترڅو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خند نسی او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي؟
اینی موضوع دی نور تکمل نور تام پکار نه دی. انسولین برخه کې باید وایم چې انسولین کچته لک پچکاری شي نو تاثیر نه کوي چندان، او که ډیر پچکاری شي یو ناڅاپه د انسان شکر دومره کته کیږي چې سړی بیهوښه کیږي، او کله کله اپورې چې ډاکټر رسیږي نو به خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د دې لپاره وخت نا وخت چې انسولین پچکاری کوي باید ډاکټر ته لاړ شي، وګوري د ده کنټرول وشي، چاهې د انسولین کچه یې څنګه ده، ښه ده نه ده. اروپا کې خواته اوس د انسولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي، اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه پیسه ته سړی ته خپل د کورتې د پاس هم خپله شکر اندازه کولی شي. نو د دې لپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي، که څوک شکر انسولین پچکاري کوي او که ګولۍ پچکاري کوي، نو وخت نا وخت باید ډاکټر ته لاړ شي، او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی، دا باید مراعات کړي.
او که چیرته شکر ټیټیږي څه علایم خیلی ځان او انسان ته څه کول پکار دي، خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لودین سر نو دی برخه که ما کرات و مرات و دمردین بست کرده که چیر تا ده انسان شکر دیره تی تلشی سره بیو خطیبی دستی کی گیم چه ده انسان لسون ریگ تی ور سرا ده انسان تا اول وقتو که اولگا پیدا کی گیم لسون ریگ تی ور سرا سره بانه خاله رازی او ده خاله نوگوز تا سره بیو خیل ترسی گیم ده یوزال اتا ده رنزوران و خطه او من نیمش پاوا چه لارم یوزور سره او اغا پروتو کتل می ده لون خشتو خبری نور
ډیر مننه سلامات و صحیح اوریدونکو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه. تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.